بحری و پلیس در ترکیه ممنوع بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره د آزادی په چپو کې پروګرام کې ستاسو هر کله کوم. نن په دې بحث کې دا مسله چېړو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیری وی اونۍ کې سخت ترنګل شوې، خو په ورته وخت کې هیله ورته پیدا شوې چې شای تر بل هر وخت بهتر شي. ترنګلې پرې شوې چې د پاکستان په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 14 نو تر سلو ډیر کسان ووژل او اسلام آباد تور پوری کړ چې دا بریدونه هغو کسانو کړی دي چې په افغانستان کې دیرلی. اسلام آباد له دې تور سره ایثار نشو. کابل ته د شپږاویا کسانو لیست وسپاره چې ور تسلیم کړي او د راپورونو له مخې افغان ډیپلوماټان په راولپنډۍ کې د پوځ مرکز ته ورغوښتل. کابل ویل دي چې د پاکستان پر ورسپارلې لیست په غور وکړي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار حضرت عمر زاخلوال وویل چې افغانستان هم پاکستان ته د 15 اتیا کسانو نمونه سپارلې دي چې کابل ته یې تسلیم کړي او د ترهګرو د 22 مرکزونو ځایونه یې د پاکستان دننه په نقشه کړي دي چې وځپل شي. زاخلوال د ستونزو د هواري لپاره د دوشنبه په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم له جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې او تر دې خبرو وروسته یې څرګنده کړه چې پاکستان ډاډ ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به هڅې تیزې کړي، خو زاخلوال په ورته وخت کې وویل چې هغه وخت به ډاډه شي چې اسلام آباد عملا لاس په کار شي.
دا ډاډ راکړل شو چې ویل چې موږ به اقدام وکړو په دې برخه کې. اوس ولیدل شي عمل او خبره ترمنځ فرق شته، نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو. اول د اوسنۍ کوم تاوتریخوالی چې را پیدا شوی د هېوادونو ترمنځ دا باید په عاجله توګه کم شي. مثلا د لارو بندېدل دي چې بېرته باید خلاص شي. په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د افغانستان په خاوره باندې د توپونو غورځول دي او فایرونه کول دي، دا باید بند شي.
د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د ترهګرو پر ضد دراد الفساد په نوم عملیات پیل کړي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه طلعت مسعود و مسعود وای چې په پنجاب کې به هم د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. بل لور ته د کابل او اسلام آباد د اړیکو د شکېدو لپاره روانه اونۍ د ټاپي د پروژې د انجینري او ډیزاین چارې په افغانستان کې پیل شوې. ګڼ کتونکو په دې باور دي چې دا پروژه چې له ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي په سیمه کې به د اقتصادي ګټو په خاطر ثبات رامنځته کړي. دا سړی په سپو کې پروګرام کې په دوهم ساعت کې د ټاپي د پروژې په اړه بحث لرو، خو دا ساعت تر څلورو بجو په مجموع کې د افغانستان او پاکستان ترنګلې اړیکې او د دې اړیکو د احتمالي شکېدو پر لارو چارو بحث کوو. نظر سه
تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما در بخش اول محترم آقای حبیب مایا رئیس افغانی تولانه در امریکا هستند که در استودیو ما فعلا تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای ننگیالای قلادوال معین بررسی سرحدات وزارت اقوام و قبایل وزارت سرحدات صحبت بکنیم و همچنان یک مهمان یک تحلیلگر سیاسی داریم در اینجا دستوری چند لحظه بعد با ما یک جا میشن، آقای ابوبکر صدیق تحلیلگر مسائل سیاسی مخصوصا مسائل پاکستان از نزدیک.
بله، د گندهارا د وبپاڼې مسئول دی چې په انګلیسي ژبه باندې د افغانستان او پاکستان لپاره مطالب خبروي.
بله، و همچنان کوشش میکنیم که با آقای عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرګه از طریق تلفن باز تماس برقرار شوه و از ایشان هم یک نظر بگیریم.
بله، لومړی به ورشو مایار صاحب سره چې په کابل پوسټډیو کې شته. نظر صاحب، مایار صاحب، په دې ورستیو کې دا خبره کیږي چې په امریکا کې د حکومت د تغییر له تغییر سره د افغانستان او پاکستان پر روابطو باندې هم اثرات پریوتی دي. ځینې کسان خدا خبره کوي چې پاکستان یو ډول ویره لري د ډونالد ټرمپ له حکومت، نو غواړي چې په خپل ستراتیژي کې چې په سیمه کې په نظر کې لري په هغه کې تغییر راولي. تاسو چې په امریکا کې د افغاني ټولنې مسولیت هم لري څه فکر کوئ؟
اول خو ما تشکر میکنم از رادیوی آزادی که مرا برای اول دفعه است که مرا دعوت کردن و ما خدمت شما و کارکنان رادیوی آزادی که رادیوی بسیار موفق خوب است و به شنوندگان خود احترامات خود تقدیم میکنم. ما یک قبل از اینکه سر اصل موضوع بزنم از ارسطو پرسیدم که سقراط را چقدر دوست داری؟ گفت که به حد زیاد، اما حقیقت را زیادتر. ما مثلا باید سر مسئله حقیقت گپ بزنیم، واقعیت را مثلا بگوییم که چقدر مسئله افغانستان و پاکستان پالیسی خود حکومت نو آقای ترامپ چه پالیسی تباره که روشن نیست. اما طبعا بعض متخصصین یا کسای سیاستمدارای امریکا و پاکستان و افغانستان میخواین که سر پالیسی آقای ترامپ کوشش میکنن که ببینن که چی نظر دارن. هنوز تقریبا از آقای ترامپ چیزی کم یک ماه میشه دیگه، هنوز پالیسیش روشن نیست که سر مسئله موقف افغانستان و پاکستان چی نظر دارن.
بله مایر صاحب مننه. ور بشو ایوبی صاحب ته، عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې غړی هم لمر سره په دې بحث کې برخه لري. ایوبی صاحب، خبرونه ته شرغلی د افغانستان او د پاکستان د اړیکو په ارتباط څه فکر کوي؟ پاکستان په ورستیو کې افغانستان ته اطمینان ورکړی دی چې د ترهګرو پر ضد به د خپل په خپله خاوره کې ځینې اقدامات وکړي، او پاکستان عملا نن اعلان کړی دی چې عمومي عملیات به د ترسان پر ضد پیلوي. تاسو څومره ډاډه یاست؟
اوه د توسن ټول نو خو تاسو درنو ملمنو او لیدونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. خبره دا ده چې پاکستان اوس په داخل په خپل داخل د پاکستان کې او د نړیوال ټولنې سره پاکستان د بنبست سره مخامخ دی، ځکه چې پاکستان سره نور چانس نشته د نړۍ د غولولو لپاره او د افغانانو د غولولو لپاره. پاکستان مجبور او مکلف دی نور چې یا د نړۍ دښمنۍ پر سر باندې واخلي، خصوصا د امریکا او د ناټو چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو خلاف د تیرو شپاړس کلو د تاریخ په ټولو اوږده جګړه مخکې وړي، او د ډېر حد پورې پاکستان دا تبلیغات هم کوي چې ګواکې دی په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ دي. او پاکستان د نړیوالې ټولنې د مرستې بغیر، خصوصا د امریکا او د ناټو د هغو د همکارانو د مرستې بغیر، د پاکستان د وجود پاتې کېدن هم د خطر سره مخامخ کېږي، ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره په داخل کې ډېر سخت مخامخ دی. او په همدا رقم د پاکستان حریف یا دشمن ملک دی ورته وایي هندوستان، ورځ په ورځ باندې په اقتصادي، سیاسي او نظامي په ټولو کې تکنیکیږي، او د نړیوالې ټولنې سره تعلقات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، چې د پاکستان لپاره د خطر یو ډېر زنګ دی چې پاکستان دا درک کړی دی. اما د پاکستان بدبختي دا ده چې پاکستان همیشه نړۍ تفریح ورکړی دی، او اوس نه افغانان او نه نړیوال د پاکستان پر اعلامیو باندې باور نه لري، د څو چې عملي اقدامونه کوي. نو که چیرې پاکستان پالیسي دا وي چې پاکستان نور دې نتیجې ته رسېدلی وي چې دوی د ښه او بد تویز تر مابین فرق نه کوي، د ښه او بد طالب تر مابین فرق نه کوي، او د هغو خلاف اقدامات کوي، دا به اول د افغانستان د خلکو لپاره استقبالوي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده، همدا رقم د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دا ده. نو د څو چې پاکستان عملی اقدامات ونه کړي، د پاکستان پر اعلامیو باندې موږ باور نه لرو، د څو چې عملی اقدامات ونه وینو، نو دا ټولې د پاکستان صرف اعلامیې دي او مسلک سازی ده د افغانستان د خلکو او د نړیوالې ټولنې.
تشکر. آقای شیبر، مهمان دیگر ما محترم آقای ننگیالای قلادوال، معین بررسی سرحدات وزارت اقوام قبایل هم با ماست. خوش آمدین مهمان محترم قلادوال صاحب.
سلام خدمت شما و جناب وکیل شما و شنوندگان محترم شما.
خب میشه که خلاصه آخرین وضعیت به ما تعریف کنیم؟ فعلا وضعیت چطور است در دو طرف سرحدات صاحب؟
بله قلاتوال صاحب،
قلاتوال صاحب
فکر کنم
وضعیت تلفن که بله تلفن قطعش. خب مهمان دیگر ما هستن.
بله د گندهارا د ویب پاڼې مسئول ابو بکر صدیق دغه اوس په استودیو کې را سره دی، استودیو ته شرغلی. و بخشي مخکې د خبرونې په پیل کې هم په دې باندې ملمنو بحث وکړو، پاکستان یو ډول تر فشار لاندې دی، او تاسو غو د پاکستان چاري هم تعقیبوي، پاکستانیان په خپل څه وایي؟ پاکستانیان څه، آیا دوی واقعا تر فشار لاندې دي او کنه؟
ګومان کوم چې پاکستان حکومت هم ملکی حکومت هم پوز دا وخت ولس لخوا ډیر د فشار لاندې دی، ځکه چې د پاکستان ولس موږ باید دا هیر نه کړو، دوی ډیرې ستونزې ګاللې دي په دې تیرو لسو پنځلسو کلو کې. نږدې شپېته زره پاکستانیان چې ډیره برخه ملکی خلکو، دا په دې تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي، په میلیونونو پښتانه خصوصا د قبایلی سیمو دا به کور شوی دی او په پاکستان کې داسې ډیر کم شار دی چې پاګه کې تروستی برید نه وي تر سره شوی د پاکستان په څلورو ولایتونو کې. نو پاکستانیان د څه وخت څخه ډیر خوشاله وو یو څه امیدواری هلته پیدا شو چې ګواکې امنیت د عام ولست لپاره ښه دی ښه شوی دی. خو د دې اوسنۍ حملو چې نن یوه حمله په لاهور ښار کې شوې ده هغې د خلکو امیدونه یو څه خړ کړل. نو د پاکستان پوځ په تیرو ورځو کې یا د پاکستان حکومت هغه پخوانی د دوی دریس چې دی چې دوی همیشه په خپل ملک کې چې امنیت خراب شي نو دوی نور هیوادونه یا ګاونډیان ته ګوته نیسي او په دې ځل دوی بیا دا ګوته خصوصا افغانستان ته نیولې ده. د یادونې ورته دلته څو خبرې دی باید سړی په پوه کې ځان. اول دا چې دا د پاکستان په خپله یوه تېروتنه ده تاریخي چې دوی افغانستان ته همیشه له هند له نظره کتلې دي. یعنی د دوی دشمنی یا د دوی رقابت د هند سره دی او دوی په افغانستان لپاره چې کومه پالیسی جوړوي په هغې کې هم دا ډیر انعکاس ژور انعکاس د دې پالیسۍ لیدل کېږي. او د دې تاوان دا دی چې پاکستان او افغانستان ونه توانېدل چې په تیرو 15-16 کالونو کې دوی د تروریزم ضد خصوصا همکاري وکړی شي. د افغانستان دواړه حکومتونه که هم د خاغلی کرزی صاحب حکومت و که د ولسمشر غنی صاحب حکومت دوی دواړه دته ډیر لیواله دي. اشرف غنی خو حتی ډیر کوشش وکړو چې د پاکستان هر مطالبه هر غوښتنه چې دوی کوله هغه پوره کړي تر دې د پورې چې د افغان پوځي افسران واستول چې پاکستان کې تربیه شي د هند څخه وسلې وانخستې دوه کاله پخوا. خو پاکستان د دې په مقابل کې هغه خلک چې د افغانستان حکومت تور نه وی چې دوی په پاکستان په افغانستان کې په د امنیت په خرابېدو کې لاس لري هغه نه مذاکراتو ته کېنول او نه د پاکستان څخه وشړل. برعکس د پاکستان د بارنیو چارو سلاکار چې د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر په توګه کار کوي خغلی سرتاج عزیز تلکار خکاره وویل چې طالبان په پاکستان کې دي او موږ په دوی باندې ګواکې یو د دوی څخه کار خو یا دوی باندې یو ډول کنټرول لرو ځکه چې دوی په پاکستان کې
او په روسیو کې مشرف هم هم دا پاکستان خواني
دوه درې کاله په خوا داسي ویلی
په روسیو کې هم دا خبر یو ډول کړی
داسي بیا کړی دا او د ویل دي د داشکارا دا خبر ډیره ښکارا کړی دا چې پاکستان دا ځکه کول چې دوی د هند سره هغه کول. اوس دلته یو امید پیدا شوی دی هغه امید دا دی چې د پاکستان یو لیست افغانستان ته ورکړی دی افغانستان یو لیست پاکستان ته ورکړی دی چې دا هغه خلک دي چې دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې ګواکې د دوی په ملکونو کې پټ دي او دا باید ونیول شي یا څه هغه ورسره وشي. نو د تروریزم ضد یو همکاري دې ته واقعا اړتیا ده او دا اړتیا ځکه ده چې په دواړو هیوادونو کې عام اولس بیچاره به ګنا ملکی خلک هغه د تروریزم
هو بس یو خو د اړتیا خبره ده چې تاسو مشاره ورته وکړه ولسون هم ډیر په عذاب دی او په تنگ دی. یو د عمل خبره ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم وایي چې عمل ته انتظار یو لیکن درې ورځې تیرې شوې چې سرتاج عزیز ژمنه کړې وه چې مرستې به کوي د تورخم او چمن پوله لا تړلې ده او څه اقدام نه دی شوی. فکر کوي چې عملی کار پاکستان نه غواړي او که څنګه
عملی کار ګومان کوم چې د پاکستان د افغانستان د حکومت ترڅنګ د نړیوالو پالیسیو ته هم په دې کې یو ډیر عمده نقش دی. زه ګومان کوم چې په امریکا کې د خاغلی ولسمشر ټرمپ حکومت هغوی به په دې اړه څه پالیسي لري هغوی به څومره فشار اچوي. اوس د امریکا حکومت نوی جوړ شوی دی په ډیرو ادارو کې په ډیرو وزارتخانو کې هغه بیوروکراسي په ځای شوی نه ده چې لازمه ده. نو خوشبختانه په امریکا کې اوس داسې یو د ملي امنیت سلاکار نوی وټاکل شو چې هغه د افغانستان په جګړه کې ژوره تجربه لري ایچ آر مکماستر چې جنرال دی پوځي جنرال دی. برحال هغه ګمان کوم چې امریکایان به دا کوشش وکوي چې د نورو خبرو ترڅنګ پاکستان او افغانستان وهڅوي چې د تروریزم په ضد همکاري وکړي.
مننه. همدا موضوع به نظر صاحب مایار صاحب کې پوښتنه وکړو. مایار صاحب زموږ میلما ابوبکر صدیق دا خبره وکړه چې افغانستان او پاکستان یو ډول د ډونالد ټرمپ د حکومت پریکړو ته هم انتظار دي. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په امریکا کې ژوند کوئ؟
ما فعلا تقریبا 9 ماه که در افغانستان زندگی میکنم، افغانستان میرم، امریکا میرم، پس میرم. ما خب پسرم خدمتان عرض کردم که هنوزم تابال پالیسی حکومت جدید دونالد ترامپ واضح نیست که موقف از بالای افغانستان و پاکستان چیز است. این تابال واضح روشن نشده. ما زیادتر میخواهم که سر موضوع خود خط دیورند صحبت بکنیم، که خط تعمیلی دیورند، خود دیورند یک سیاستمدار بسیار زیرک و پخته بوده که با زبان فارسی خوب تکلم کرده میتونسته، با زبان امیر عبدالرحمن خان و تاریخ 12 نومبر 1893 ایره بالای حکومت وقت امیر عبدالرحمن خان در قصد چیز
مایر سب بخشن اغوارم سیستاس خبری خطه که دیل خطر سی در خبروانی وقت مهم زیاد نده که وصنی و مسائل و تراش تو در دیورند مسئله خو پخپل زای پاتی ده. تاسو پده باوری اسی سی در دونالد ترامپ اداره تروس پوری در افغانستان و پاکستان پا برخه که واضح دریز نلری، خو ابو بکر صدیق تاسو بیا فکر کوی چی نه یو څه واضح شوه دی دریز؟
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال نیکلسن هغه یو څو ورځې پخوا د امریکا سنا ته وویل چې افغانستان کې نورو ځواکونو ته ضرورت لري دی، او د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلی جیمز میټس هم په افغانستان کې په جګړه کې پاتې شوی دی، او ده هم دا اشاره کړی ده چې افغانستان ته به نور امریکایي عسکر او د ګمان کوم چې دغه سي د ناتو د نورو هیوادونو عسکر به هم زر ولاړ شي. د ما په فکر د جنرال نیکلسن دا موندنه ده چې په افغانستان کې اوس هم لږ تر لږه شل تروریستي ډلې فعال دي، او دا امکان هم شته چې که داعش په سوریا او په عراق کې د ماتې سره مخامخ شي نو د دوی ځینې خلک بیرته افغانستان او پاکستان ته ستنېدای شي. موږ باید دا هیر نه کړو چې د اوسني نړیوال تروریزم سره چې نړۍ مخامخ ده دغه ډېرې ډلې په افغانستان او پاکستان کې جوړې شوې دي او اوس هم هلته فعالیت کوي. نو او د ټول خوشبختانه ډېر هیوادونه، یعنی لوی قوتونه لکه روسیا، چین، هندوستان، هغه هم په دې موافق دي چې باید د دوی سره یو ډول چلند وشي او دا امنیتی تهدید لشتر لمنځه یوړل شي. اوس د امریکا پالیسی دې ته باید غوشي چې آیا دا پالیسی به فقط د تروریزم ضد وي، او یا که دا پالیسی به د دې لږمه وړاندې ولاړ شي او په دې کې به د افغانستان امنیت، دائمي ثبات، اقتصادي پرمختګ د دې لپاره هم کار وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونه هند او چین ته مو اشاره وکړه، پرون د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم دا خبره وکړه چې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د امنیت په باره کې خبرې کړې دي، او دواړه خواوو دا سلا کړی ده چې د افغانستان امنیت د دوی لپاره هم ډیر مهم ده. نظر صاحب، ایوبی صاحب ته مخ.
بله بله ایوبی صاحب، شما شنیدین این صحبت ها را؟ اتری یک موضوع است که دمی وقت است که امریکا میخواهد سیاست خود در قبال پاکستان، افغانستان مبارزه با تروریسم اینا بسلا سرشکار میشه. در اتری یک شرایط افغانستان چی باید بکنه که بتانه امون به مقاصد خود برسه، یعنی سر پاکستان فشار زیاد وارد بکنه؟ شیب نظر شما چیه در مورد؟
تانگه چی تو روزی مخی در کتاب اشرف غنی خپل خارجي وینا کې بروکسل ته تللی په هغه کې دا وویل چې په افغانستان کې جګړه داخلي جګړه نه ده، نه باید افغانستان جګړې ته د داخلي جګړې په سترګه وکتل شي، بلکې دا د نړیوال امنیت جګړه ده چې متاسفانه افغانان د تېرو څو کلونو څخه را په دې خوا قرباني دي. او همدارکم ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپلو خبرو کې د تېر یو کال دوه کال را په دې خوا په مسلسله توګه باندې نړیوالې ټولنې ته او خصوصا امریکا او د امریکا ملګرو ته چې په افغانستان کې د تروریزم سره د جګړې په نامه او د مواد مخدر سره د جګړې په نامه باندې دلته راغلي دي، هغو ته په څو ځله وار هم د افغانستان پخواني حکومت، موجوده حکومت دا ویلي دي چې د افغانانو سره چې کومه جګړه ده دا د نړیوالو تروریزم یو جګړه ده چې د ټول نړۍ لپاره ګواښ دی. نو د افغانانو موقف یا د افغانانو غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه هغه همدا د چې هغه څوک چې تروریزم تمویلوي او هغه څوک چې تروریزم د مینورلو په نامه باندې د امریکایانو څخه کومک اخلي دا باید واضح سي، دا باید ښکاره سي. او دغه کسان یا خصوصا پاکستان چې د تروریزم د تبوین تجهیز ټریننګ سنټر د زخمیانو ځای کوان د هغو قومندانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوان، په دې متعلق باندې باید نړیواله ټولنه خصوصا امریکا په دې کې مهمه او اساسي رول لوبولی شي او پاکستان د فشار لاندې راوستلی شي او په پاکستان باندې دا پاکستان هم دې فشار کولی شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله رامنځته شي او نړۍ یا سیمه چې د کومو ګواښونو سره مخامخ ده حداقل هغه ګواښونه چې ډېر زیات جدي دي او ډېر خطرناک حالات خواته نړۍ روانه ده د دې مخه ونیول شي. که تاسو وګورئ سردار محمد داود خان چې هېڅ څخه نیولې بیا د ډاکټر صاحب اشرف غنی پرې پاکستان د افغانستان د ټولو حکومتونو په مقابل کې تروشتان روزلي دي، ځای ورکړی دي، تجهیز کړی دي، تعلیم
مسائل تاریخي را باز صحبت علیحدہ فکر میکنم صحبت کنیم کشال کشال در مسئله روز که زیادتر صحبت شده خوب است. مایار صاحب در مسئله تاریخی قدر داخل نشیم. امروز ابوبکر صاحب فکر میکنم که امسال 2017 پاکستان ایجاد شد، 70 ساله شد به خیالم که، یعنی از لحاظ عمرش بسیار جوان است منتها این افغانستان قدیمی رو بیخی آزار میده بسیار زیاد. به هر حال چطور شوه که مایار صاحب از این تجربه هیچ شور نتیم که اگر در این داخل شیم بیرون شده نمیتونیم، چطور افغانستان طرف افغانستان میتونه کار کنه در این روزا باید اکتیف کار بکنه که سر سیاست امریکا در ساخت سیاست امریکا تاثیر خوب و مثبت کده بتانه؟ مایار صاحب کوتاه که جوابتین که وقت شنونده رسید.
تشکر از لطفتون، نظر بسیار سوال خوب کردین. به نظر ما باید اولین کاری که میکنیم روابط تجارتی خود با پاکستان قطع کنیم. به طور مثال کیوبا 50 سال با تعدیلات اقتصادی زندگی کرده تانست، ایران تقریبا 35 سال در مقابل تعدیلات اقتصادی کرده است. ما مردم افغانستان دیگر نخواهیم که از زبان پاکستان دوا یا خوراک یا آرد یا روغن یا برنج بیاریم. خود به خود سر پاکستان که فشار بیاید، مردم پاکستان که بیکار شوند، دواهای بیکفایت که کیفیت نداره از بیکفیتی خود دوانتانی را صادر میکنن، او را ما استفاده میکنیم، مریضای ما در بین پاکستان میره، کوشش کنیم که دیگه مریض ما به پاکستان نره، کوشش کنیم که ما به داخل خود افغانستان شفاخانه های مجهز تیار کنیم. جناب نظری صاحب نظر صاحب امروز در آبان اروپا و امریکا و استرالیا و در اینجا به دهانی به صدها نفر دکترهای مجرب دارین که دکترها در اونجا به شفاخانه کار کردن میتونن.
بله راست میگن مایر صاحب محترم. بله ببخشید که باز مجبور میشیم که شما را قطع کنیم. محترم موین صاحب آقای ننگیاله قلادوال موین بررسی سرداد وزارت اقوام قبایل در خط تلفون است و بله. خط تلفون قطع نشه کچان یک سلام علیکی کنیم. موین صاحب انشاءالله صدای مرا میشنوین.
سلام جناب نظری صاحب. بله سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم شما و میهمانان گرامی شما. بسیار زیاد معذرت میخوام که بیشتر صدا قطع شد، نتونستم درست سوال شما رو بگیرم.
خیر باشه صاحب. نزدیک پاکستان در جلال آباد هستین فعلا، به خیال بیزوی واضح است که دیگه یکم مشکلات همیشه هست که تمسایگی پاکستان. به هر حال در تلفن هم تاثیر میکنه به خیال.
بله.
خب به هر حال آخرین وضعیت صاحب از شما بگیریم، فعلا آخرین وضعیت از چی قرار است صاحب؟
وضعیت دروازه مسدود است متاسفانه. متاسفانه مشکلات مردم نهایت زیاد است. این طرف خط فرضی دیورند است، این طرف دروازه است، این طرف دروازه است. و یک موضوع دیگه که میتونم ولسوالیه این که ولسوالیه که راسفای پراگنده میامد امرانی دو روز خوشبختانه که راکتان آمده و چیزی که در سه ولسوالی که مردم از خانه های خود بیرون شده بودند یا مهاجر شده بودند، خوشبختانه که اکثریتشان پس به خانه های خود رفتن و از طرف مقام ولایت پلیس سرحدی و سایر ادارات هم باشون کمک صورت گرفت. تا حداقل هم رضایت مردم ما در قدم اول خواستیم که مشکلات مردم خود رفع بسازیم، مردم ما که بیجا شده بودند. ولی چیز پیشرفت خاصی نامده و این یک نقص عمل است از طرف کشور پاکستان و ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر دروازه را برای مردم باز بکنند و متاسفانه من بازم تاکید میکنم که یک نقض آشکار است که کشور پاکستان در قسمت معایدات را که ما داریم ترانزیت بین المللی عملا دروازه را مسدود ساخته و مشکلات به مردم ایجاد کرده.
بله.
در قدم نخست تاکید موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت اقوام قبایل عمومی بود که باید هر چی زودتر باید دروازه برای مردم باید باز شود تا مشکلاتی را که مردم ما امروز دچار این مشکلات هستند.
بله خلاطوال صاحب مننه. رابه شده ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ستونزې چې شته دا څرنګه هواریدای شي؟ له ابوبکر صدیق څخه به پوښتنه وکړو، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ اوس خو ځینې لیستونه هم تبادله شي.
بله زه ګومان کوم چې یو خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېرې زړې لانجې دي چې هغه ډېر وخت په غواړي چې هغې ته لکه د ډیورنډ یا نورې چې هغې ته د حل لاره دوامداره پیدا شي. په لنډ مهال کې یوه خبره ډېره ضروري ده، هغه دا ده چې د پاکستان او د افغانستان واکمنانو ته په کار نه ده چې په اندازو او په اټکلونو باندې پالیسۍ جوړې کړي. د دوی پالیسۍ باید په واقعیتونو جوړې وي، او دا واقعیتونه هم باید په نفرت او په تعصب په دې خبرو باندې ونه لري. د بلګې په توګه زه تاسو ته کوم، تر اوسه پورې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې کوم شخړې دي، د همکاري نشتوالی دی، هغې تر ټولو لویه ګټه تروریستانو اخسته ده. هغه تروریستانو چې هغوی په افغانستان کې خلک وژل دي، او هغه تروریستانو چې هغوی په پاکستان کې خلک وژل دي، د پاکستان عسکر صاحب منصبان هم وژل دي. مونږ باید دا یادونه باسو. د بلګې په توګه په ننګرهار کې داعش حضور لري په څو ولسوالیو کې. دوی په خوا اتلس ولسوالۍ نیولې وي، خصوصا هغه ولسوالۍ چې شنوارو کوم پکې میشته. داعش په افغانستان کې ځکه داسې ځای ونیو چې دوی د دې ډېر خلک هغه خلک وو چې د پاکستان د پوځي عملیاتو په وجه دوی د پاکستان څخه فرار شول، د پاکستان څخه وتښتېدل. او په افغانستان کې دوی د پټنځای غوښته. اوس د افغانستان ځواکونو د ناټو په همکارۍ او د ولس په همکارۍ او هم حتی ځینې طالبانو د دوی خلاف ډېر مقاومت وکړو، او دوی د دغو ولسوالیو څخه د ډیرو څخه وشړل بیرته. کله پاکستان د افغانستان ترمنځ همکاري وای، د دا داعش ډلې به دومره پراخ عملیات او دومره یو لوی پټنځای یا دومره په یوه سیمه باندې د سیمې نیول، دا به دوی لپاره هیڅ امکان نه درلوده. نو اوس په لنډ مهال کې پاکستان او افغانستان دغه یوازنۍ لاره ده چې پاکستان او افغانستان په دې پوه شي چې په تورونو باندې دا مسله نه حل کیږي، او هغه سې یوه دقیقه همکاري چې دې ته نړیوالو ته هم پکار ده چې دوی دې تشویق کړي چې په هغې کې پاکستان باید هغه عناصر چې د افغانستان په ضد د غیر دولتي عناصر چې د افغانستان دولت او د ملت په ضد اقدام کوي هغه ونیسي. یا
ستاسو مطلب همدا ده د لیستونه چې سپارل شوي دي په دې برخه کې باید عملي اقدام
وشي، او تر دې تر څنګ دوی هغه سه هغه پروسې ته چې ښاغلی ولسمشر اشرف غني شروع کړی و چې د دواړو ترمنځ تجارت وده وکړي، د پول تړل، د دروازو بندول، دا هیڅ معنا نه لري. دا عام ولستا عام خلکو ته تاوان دی، عام خلکو کړول دي، او دوی پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په سړه سینه د همکارۍ ته غاړه کېږدي. د ما په فکر دا دواړه هیوادونه د یو بل ترمنځ دومره ښه ارتباطات جوړولی شي چې د دوی ترمنځ به تاریخي شخړې هم د دې همکارۍ له لارې حل شي.
لکه څنګه چې د اروپایي هیوادونو ترمنځ حتی سرحدي شخړې وي، د جرمني او د آسټریا ترمنځ، د جرمني او د فرانسې ترمنځ د اړیکو په واسطه باندې دغه شخړې سره هواري شوې، او دوی په ډېر وروري کې سره ژوند کوي.
په اروپا کې داسې قومونه او لسونه ملکونه شته چې دوی تر سرهاو کلونو پورې جګړې کړي، لکه فرانسا او جرمني، لکه انګلیسان او فرانسویان،
جرمني او پولند.
او دغه سي جرمني دا ټول یورپ په یو وخت کې د نازیزم په وخت کې
دا هنګریانو له چکانو سره
د ټول دوی نیولی وو.
بله.
خو چې همکاري را منځته شوه، نو دلته قوي دولتونه منځته راغلل. یوه خبره ته ډېر ضرورت په افغانستان پاکستان هغه دا چې د پاکستان افغانستان حکومتونه باید دا پریکړه وکړي چې نور به دوی د غیر دولتي عناصرو خصوصا وسلوالو مرسته نکوي.
بله مننه. البته یادونه کوم لکه څنګه چې مخکې ابو بکر صدیق اشاره ورته وکړه چې نن په لاهور کې چاودنه شوې ده، د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوې دي.
خب قلاتوال صاحب، د دې مورد آقای ابو بکر صدیق گفتن شما کدام امید میبینین طرف پاکستان کدام نیت خوب نشان داده، چی باید شه وصیب؟
بله، صحبت ها از مراجع دیپلماتیک جریان داره. ما امیدوار بمیستیم که از کشور پاکستان خواست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بخصوص خواست وزارت سرحدات و قبایل عمومی بود که باید برعکس همچو مسائل برعکس تا که بتونم مشکل حل کنم مشکل زیاد میسازه. خواست ما بمیسته که هر مسئله میباشه میشه از رای دیپلماتیکش باید حل شه. ما باید بر مردم سهولت باید مهیا بسازیم، نباید که به مردم مشکل باید بسازیم. خواست ما می بود و هیچ وقت مسائل سیاسی را دخیل نکنیم در مسائل اجتماعی. متاسفانه که پاکستان یک بار نیز بارها به خاطر مسائل سیاسی که پیش خودشان بوده دروازه را خلاف، من پیشترم به شما گفتم، خلاف تمام اصول و مایداتی که هست دروازه خود بروی مردم می بنده. موقف ما هم همین بوده که ما باید کار باید نکنیم که باید مشکل زیاد بسازیم، ما باید کار باید بکنیم که مشکل باید کم باید بسازیم. و ما امیدوار هستیم که در این راستا هرچی زودتر مشکلاتی که در این راستا برای مردم خصوصاً ایجاد شده همین مشکل باید هرچی زودتر حل شود.
قلاتوال صاحب، چه امید لری چه دا مشکلات با پتومر وقتی حل شی؟ خصوصاً دا سرحدی مشکلات.
ولی دا وقت ویل باید فکر کنم چی مشکل وقت نی. چیزه زبا وایم ولی ما مخکیم اشاره درلودل چی په دیاره د دیپلماتیکو مراجعه لري نه خبري رواني دي زمون کلم دغه چی هر څومره زر دغه سونزه حل سی په دی خاطر تقریبا ولسی سونزه ده د دروازې نه اخوته او دروازې نه دی اخوته یا پردي ولسوالي کی فوق را د خلکو لپاره سوند زیات شي دي د خلکو هغه ما دغه چی د خلکو برعکس سونزه هوار شوی نه سوند زیات شي دي د خلکو نفرت یا کرکه زیات شویده. ما هیله دغه ده چې هر څومره زر دي دستون د حلسي دا به د دواړو په ګټه دي.
بله تشکر. خب با اجازه ایوبی صاحب و مایار صاحب، بر وقتشان محفوظ از حقشان، نوبت شنونده تیر شد، چند شنونده را موقع بدیم که ببینین شنونده های عزیز ما چی گفتنی دارن بعد از یک اعلان کوتاه.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و کسایی که از پاکستان میخواهید تلفن کنه شماره تلفن بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. بله
بله، از ادیب چپو که پروگرام ده اوریدون کتا ورزو.
بله بفرماین.
سلام علیکم، جوڑ بخیر.
مننه، سلامت. تاسو پلین کست
مته ولا غزنی ما مخکنه مانو ته خدای دې چموک ټول خوته کوي ډوره دې اخر کار اخر مخ ټول پښتانه وروته احترام لرو مګر دا خد دې وران به پښتو غوونه وکړ پاکستان کپار ته دې ځین واخل.
بله مننه، ستاسو سوال مو واخیست. بل اوریدون که هم پلان کې را سرهشته. بله ازادي په سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې است، مهرباني وکړئ. بله تاسو پلان کې اوسئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پوښیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. تر ټولو مخکې تاسو او محترم مېلمنو او اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
مهرباني، تاسو پلان کې اوسئ.
یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې واقعا د دواړو ملکو لپاره ډېر تاوانونه په دې مابین کې رسېږي. سیوم په جنجال او په شر نخله سی کچی نخله سی دا شپارس کاله بزمون د طالبانو او د حکومت پرمنځ سی او یا د پاکستان پرمنځ سی او سی دی ریزی او لریزی نه نو څه خبره ده چې ټول په یو اتفاق سره له صداقت څخه کار واخلي که طالبان دي که حکومت صحیح جوړل دي خپل مابین کې سره وکړي ټول به برقرار شي. او له محترم ایوبی صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې څه نظر لري آیا افغانستان واقعا هم په لاس کې داسې طالبان لري چې هغه د پاکستان دپاره روزي په داسې سیمو کې دی پوګې قدرت لري چې ورته وسپاري و پاکستان ته په دې هکله که دی ما د پوښتنې جواب
راکړي. بله یو بل اوریدونکی به هم واخلو سې وخت هم بیا په کمیدو دی چې میلمنو ته مخه کړو. مهرباني وکړئ آزاد څپوکي پروګرام دی.
سلام جناب محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان و همکاران تکنیکی در سلام تقدیم میکنم. ما خدمت شما عرض بکنم جناب آقای نظر، ما اوضاع افغانستان ربط میگیره با اوضاع جهانی، اوضاع بین المللی. در اوضاع بین المللی بعد از موجودیت ملل متحد ویجا سلاح هسته‌ای هم به وجود آمد، بعد از سلاح هسته‌ای دیگه تصمیم جهان به این شد که از عملات مستقیم و تجاوز بر کشورها جلوگیری باید شود و جلوگیری را میکنن، در پای ابزارسازی رفتن. بعد از او اختراع جدیدی را کردن به نام جنگ و صلح، و در این جنگ صلح ابزارها را شامل میسازن. شما ببینین همین کل کشورهای جهان عرب تا افغانستان تا اینا هیچ کشوری نیست که بگه که تجاوز کردیم، غیر موضوع تجاوز میکنن، ابزارهای خود ساختن به نام داعش، به نام طالب، به نام بوکو حرام و به نام هر چیز دیگه که به نامشان در محیط منطقه شناسایی شده با اون نام ابزارسازی میکنن رسیدن به اهدافشان، و در پهلوی از این به نام اختراع جدیدشان جنگ صلح است. پاکستان هم از این موضوع استفاده کرده در قبال افغانستان، حتی او تانسته در رده های بسیار بالایی افغانستان در داخل چوکات حکومت از خود ابزاری را بسازه، و همیشه یه دارا میکنن حق هم برشان میتن که اینا در افغانستان گویا مداخله ندارن، چون ابزار از ابزار کس اسناد شواهد درست گرفته نمیتونه، میکوشه هویت یا وزیر است یا معین است یا رئیس است که تحقیق هم کرده نمیتونه. بنابراین ما جناب آقای مایا را ما میگیریم که می طرحی که شما دارین واقعا ما باید از درون خود افغانستان خود جور نکنه، به هیچ وجه ما به نمیتونیم بالای همسایه‌های خود تهمتی بکنیم یا همسایه‌ها را برشان بگوییم این کار کرد یا او کار، ضعف از خود ماست. هر کشور، هر ملت، هر کشور ملت خودش میسازه. اگر ما گفتی شما امی که تحریما را کوبا قبول کرد، ایران قبول کرد، تعداد کشورهای دیگه در زمان مصر قبول کرده، و ما هم باید این چیزها را بپذیریم که سخت سردی و نیستی و هستی را بپذیریم که خود و هم به حساب یک ملت استوار بسازیم، او وقت ما اداره داریم. در غیر از او ما کاری کدن نمیتونیم. اینمی شیوی جنگ صلح یک اختراع جدید سیاست مدارای بین المللی به نام جنگ سرد. تشکر از شما.
مننه. بله نظر صاحب ملمنو تا باورش.
بله حق ایوبی صاحب و مایار صاحب گفتیم محفوظ است.
بله سوالون هم دویتا
رد. بله ایوبی صاحب یک قسمت سوال ها اگر یادداشت کنین کوتا جواب بدین که وقتی خشته میره بفرمین. ایوبی صاحب اول حق شما.
بله تو خیصاب تو دوم رویل اسم چی در آقو پرید افغانستان پا حکومت کی یکینا دا قوت نست موجود چی دا پاکستانی طالبان خلاف عملیاتو که زکر چی دا افغانستان طول اغسیمی چی دا چون پلاس کی دی دا طالبان افغانی شبکی و دا القاعده و دا داعش پلاس کی دی پاکستانی طالبان کچی رمدل تا موجود وی دا آقو پسیمو کی دی دا افغانستان در حکومت در حاکمیت لان دی پسیمو کی ندی موجود که پاکستان پا پاکستان کی داخل دا تروریستی شبکو خلاف دا طالبان و دا حقانی شبکی و دا داعش خلاف عملیات و کی آقو تا لوجستیکی سپورت ور نکی، آقو تا تبلیغاتی زمینه برابر نکی، دا آقو دا خمیانو تزای ور نکی، دا آقو دا مشران و کورونی تزای ور نکی، دا آقو دا جلب و جذب او دا ترینیک سنترون دا بین یوسی یا پا دی کشک نسته چی بیاد طالبان و دا حقانی و دا داعش شبکی چی پا افغانستان کی دی آقا خپل هغه مرکزونو د لاس ورکوي، بیا کولی شي چې د افغانستان حکومت هغو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي په کومو سیمو کې چې اوس طالب حقانی او د داعش شبکې دي او هلته عام افغانان هم وژني. او پاکستاني طالبان که چیرې د پاکستان دعوه دا وي یا دوی اسناد لري چې دوی په افغانستان کې دي، هغه د افغانستان د حکومت په هغه سر حاکمیت دي، د افغانستان د حکومت تر حاکمیت لاندې دي. یعنی تر هغو پورې د افغانستان حکومت دومره توانایي نشي پیدا کولی چې د پاکستاني طالبانو خلاف دي عملیات وکړي، ځکه چې هغه د حکومت تر حاکمیت څخه وتلي ساحې دي. هغه د سرحدي سیمې دي چې هلته اوس هم طالبان داعش او حقانی شبکه د افغانستان د حکومت په مقابل کې جنګیږي، او موږ په زورونو ځوانان د کاله متاسفانه شهیدان ورکوو چې د دې دشمن په مقابل کې جګړه کوي. بدبختیه. بله خبر داده مرد پاکستان سخن مرد هیچی نگوارد. مرد جمهور واده کرده چی مرد پاکستان سخن هیچی نگوارد. مرد فقط د پاکستان سخن داغوارد چی حالا تروریستی شبکه چی د افغانستان د ملت او د افغانستان د حکومت په مقابل کې جګړه کوي. داغو لوجستیک سپورت د پاکستان سخن دی. داغو ترینینګ د پاکستان سخن دی. داغو جلب جذب د پاکستان سخن دی. داغو تبلیغاتي جګړه او د تبلیغات چې کمزوانان د پاکستان سخن دختیه د افغانان په مقابل کې جګړه کوي. دا د پاکستان سخن دی. فقط چې د دوی په وړاندې بندیزونه ولدي او دوی په خپل کې ځان نه پرېږدي د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو د مابین مشکل چې دی هغه هم حل کېدونکي دی، هم په دوستي بدلېدونکي دی، هم تجارت سره کولای شو، هم نږدېوالي سره کولای شو. دا چې مخکې صدیق صاحب یو خبره وکړله، زه د ده خبرې په تایید چې پاکستان دی افغانستان ته د هندوستان په هنداره کې نه ګوري. هندوستان افغانستان سره سرحد نه لري چې هر څومره هندوستان په افغانستان کې کومک وکړي، که پاکستان په یوه میاشت کې کولای شي چې د افغانانو زړونه بیرته ترلاسه کړي، ځکه چې افغانان او پاکستانیان هېڅ ته یو بل څخه چاره نه لري. د یو په زړونو 20 کیلومتر لرو، یو د بل سره کلتوري
فهمیده شته. ایوبي صاحب تشکر.
البته نظر صاحب یادونه به وکړو، ابوبکر صدیق اوس له موږ سره نور په خپرونه کې نشته، له ده به په غیاب کې هم مننه وکړو. لار او یو بل خبر نظر سبو بخشي، ایوبی صاحب د دوړو هیوادونو اقتصاد ته اشاره وکړه. په راتلونکو ساعت کې ل 50 تر 40 بجو پورې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي روابط هم په یو ډول خبرې کوي، ځکه چې د ټاپی پروژې باندې بحث لرو.
بله، با اجازه قلاتول صاحب کوتا مایر صاحب، شما هم سوال آقای اختری را جواب بدین صاحب کوتا.
اگر من را چند دقیقه اجازه بدین که ما هم اصل مطلب را بگویم.
بسیار خوب.
ما از 1947 امی پاکستان که تشکیل شده امی وعده ها را کرده. ما بیاد دارم که دادا داوود خان در مقابل پاکستان سفربری اعلان کرد، پاکستان بلرزه آورد. ما نمیخواهیم که جنگ بکنیم. جنگ اقتصاد است. ما ملت افغانستان همی تعهد بکنیم که دیگه ما از پاکستان آرد، روغن و انترنت نمیخواهیم. ما از پاکستان دیگه مثلا میوهش نمیخواهیم. در این کلمه که سرد بند شده، میوه کینو از 40 افغانی به 70 افغانی نسیده. کینو یک چیز در نیست که نت افغانستان کینو بخوره، میوه بخوره. از میوه خوردن نمیخوریم، بانک میوه پاکستان گنده شده. اما اون رقم که پاکستان میخواه که انار قندار ما را در سرحد صدها ملتر استاد میکنن که گنده میشه و خراب میشه، اون ما چیزی نمیخواهیم بگیم. به زمان داوود خان سرحد بسته شد، انگور مردم وطندارای کدامن ما در روی پاکا ماند. بالاخره روسا تهره رایی کردن انگور براوسی تهره انتقال بدن به روسیه، تا که ما بالای پاکستان فشار اقتصادی نبریم، از پاکستان تقابط اقتصادی خود قطع نکنیم. بانی که ملت افغانستان ملت قهرمان است، این ملت با نان خوش زندگی میکنه، این ملت بدون دوای پاکستانی زندگی میکنه، بدون دوایی که کیفیت ندارد زندگی میکنه. ما به جپارا شنیدیم در روی کاغذها خوب نوشته میشه، مذاکرات بسیار شده که مذاکرات میکنیم، مذاکرات چی نتیجه داد؟ از زمان صدام داوود خان تا به حال همین سفربری شد، همین مذاکرات دوام داره. پاکستان هیچ وقت به افغانستان صادق نیست. ایره تا که خود ما دلاگیری نکنیم، قالین ما به نام پاکستانی میره، امیال میوه های ما کچالو و پیاز ما پاکستان میره، اونجا سرخانه ها نگاه میشم. ما حکومت ما اقلا نتونستیم که من درف 15 سال یا 20 سال یک چند تا سرخانه در بن بامیان و در بن مناطقی که زراعتی خود ما تیار بکنیم. کچالوی ما میره پاکستان بسیر 80 اوانی میخره، پس بسیر 100 اوانی
مایر سه. بله، گپای شما ما موافق هستیم، منتها ما تا این سرخانه را جور کنیم و اونجا جنگ شد و پاکستان تا مزار شریف اشغال خواهد کرد. حالا ما چی کنیم که
آقای نظری صاحب افرا میخوان در 15 سال صاحب در ظرف 3 ماه یک سرخانه تیار میشه؟ چرا ما پلان نداریم سرخانه تیار بکنیم؟ این موز کچالوی بامیان ما در بینیان نام
درست است. یعنی ما موافق هستیم با شما، منتها حال اشتباهات شده، مگم امروز چی تو کنیم که وضع خرابتر نشه؟ بیاین به
آقای که خدا کنه بانی که در بادی پاکستان برای عبد بند شوه.
بله، مایار صاحب از مردم افغانستان نمایندگی میکنه.
بله، ده مایار صاحب خبر داده سه هر افغان باید د خپل هواد د ګټو له خاطر ځین کارونه ترسره کړي.
بله،
لیکن ور بشو قلاتوال صاحب، قلاتوال صاحب د افغانستان حکومت لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې پولی لا هم تړلې دي، حکومت به څو کې ترڅو د خلکو د مشکلات یو څه هوار شي؟ آیا د مایار صاحب په ډول باندې مخته لاړ شي او کنه حکومت بل دریس لري؟
ګوره، زه د ټولو محترمو دوستانو نظرونو ته احترام لرم، فکر کوم چې که هر څومره موږ وغواړو چې د ستونزه زیاته شي ولی موږ ستونزه نه حل کېږي او دا هم وخت هم ثابته کړې ده. ولی یو ښه سره دوستي که د دښمن مخکې هغه ورور یوه خبره وکړله چې که د پولي ها خواته دی که د پولي دې خواته دی دا دوه ورونه دي سره د دوه ورونو یوه کرښه نه شي کولی چې دوه ورونه سره بیل کړي. زه یو شی دغه موارد ته اشاره کوم چې لږ څه زموږ دوستان چې دغه مسایلو ته دي لږ څه په نظر کې ونیسي چې که موږ هر څومره اقتصادي فشار په افغانان خپل ځان بیا هم راولي چې موږ د هغوی تولیدات وانخلو دا د یو د حل لاره ده ولی موقتي د حل لاره ده ولی دایمي د حل لاره نه ده. زه وایم چې راځئ هغه ستونزې چې هغه په خبرو حل کېږي هغه د دواړو د پولې دې خواته د پولې ها خواته خلک پکې اوس ځانمن شوي دي خلک له ډېرو بدو ستونزو سره لاس و ګریوان دي. په دې سره وغږېږو چې څنګه کولی شو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېدو او د افغانستان د دولت موقف هم دغه دی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې ډیپلوماتیکو لارې نه خبرې روانې دي. موږ په لومړی قدم کې دا غواړو چې د خلکو ستونزې زموږ حل شي او که هېڅ وخت یوه کرښه دوه ورونه سره بېلولی نه شي. او زه فکر کوم دا د دښمن هغه تکتیکي لوبې دي چې غواړي خپل لوی هدفونو ته ورسېږي. ولی دا وختونه هم ثابته کړې ده او دا تاریخ هم ثابته کړې ده
چې قلاتول صاحب محترم تاسو چې ډیپلوماټیک هڅې اوس هم روانې دي تاسو دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي چې ډیپلوماټیک هڅې شته چې نوې خبر وي چې له اوریدونکو سره شریک کړو.
دا که زه اوس وایم چې ولې پرون د درې څلور پنځه ورځې مخکې هم روانې وي ولی نن په دې خاطر دقیق معلومات نه لرم تاسو د جواب سره ولی د ما مخکې اشاره درلودله چې خبرې روانې وي هیله مو دغه ده چې هر څومره ژر کېدی شي دغه ستونزه حل کړي.
بله مننه.
بله
هیلهمند یو.
بله خب استاد به آخر برنامه رسیدیم یه ذره جنبندی شو مخصوصا روی راه های الایوبی صاحب. خب به هر حال شما بگوین ما بگوین پاکستان بگوین جنجالا خلاص نمیشه منتها راه های عملی چی است؟ مثلا یک شورای دائمی بین پاکستان و افغانستان شبکی راه ها را یک به یک حساب کنن مثلا از 100 تا مشکل داریم هم یک مشکل 99 و 88 میگپار خود حل کنن صاحب. یعنی مثلا نمی خود یک دفعه سرده واس کو پس بسته کو این خود چندین دفعه وعده دادن چندین دفعه قرارداد کردن این کارا درست نیست. یعنی چی باید شو راه حل چی است؟
کلانترین مشکل پاکستان است که تا به امروز خواستای خود را رسما با افغانستان و از ملت افغانستان معرفی نکرد که چی میخواید. در منطق و استدلال مردم افغانستان فقط است که ما پیشتر گفتم که کسایی که تروریست است تروریست خوب بد نداره و او در پاکستان است. ما واضح است از طرف ملت افغانستان و از طرف حکومت فعلی و حکومت کرده است. اما ما تا به امروز رئیس شورای امنیت ما و رئیس جمهور ما چند بار در مطبوعات و در مطبوعاتی کنفرانس که من نمیفهمم که پاکستان در حقیقت چی میخواد از افغانستان.
تا وقت ایوبی صاحب ببخشید ایوبی صاحب محترم دغه اوس پاکستان غوښتې د شپږ اویا کسانو لیست کابل ته سپارلی.
دا خوب دا نشته چې پاکستان په خپل وطن کې تروریستي خپل داسکر عملیات چې اوس په پاکستان کې کمی تیاری شوي د خپله د پاکستان استخباراتي ادارو کړي دي. په دې کې شک شبه نشته. ګوره کله چې په کوټه کې په بلوچستان کې په وکیلانو باندې او د پولیس په ټریننګ سنټر باندې او په غوزدار کې پر یو زیارت باندې حمله کیږي د پاکستان وزیر داخله او د بلوچستان وزیر داخله بوکټۍ دواړه تور لګی چې دا شبکې د افغانستان څخه راځي. کله چې د پاکستان
خیر ایوبی صاحب دا خبرې او بخښه ایوبی صاحب
کله چې د پاکستان سره محکمه یو کمیسون ټاکي هغه کمیسون دا ثابتوي چې د پاکستان وزیر داخله د بلوچستان وزیر داخله درواغ ویل دي او بغیر اسنادو پر افغانستان باندې تور لګولی دي. موږ دا وایي چې دغه مطرح چې پاکستان چې کوم لیست اوس افغانستان ته ورکړی دي دا د افغانستان د حکومت حاکمیت په سیمه کې نه دي. دا په هغه سیمو کې دي چیرې چې پاکستان د پاکستان څخه راغلي د پاکستان څخه روزل شوي طالبانو د افغانستان د حکومت څخه لاندې کړي دي او په هغه سیمو کې ژوند کوي. په هغه سیمو کې هغه د کچیرې ووي مګر خبره مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خوښتنی د پاکستان په مقابل کې واضح ښکاره معلومي مشروع او د افغانستان د ملت ژوند او د سرنوشت موضوع ده. پاکستان دې واضح کې ودی وایي چې افغانستان څخه په کتم دا ستونزه لري چې د مولانا فضل الله د نورو ډلو په افغانستان کې شتون دی. نو د طالبان روزي که د هندوستان سره ستونزه ده که د ډیورنډ، هغه پاکستان در دغه دننه فورې افغانستان څخه واضح غوښتنه نه ده کړې چې د افغانستان حکومت او ملت څه باید وکړي چې پاکستان به بیا ووایي چې زه تروشتي شبکې د افغانانو په مقابل کې نه روزم. پاکستان خو په کل کې پر دې باندې انکاري دی،
البته د پاکستان کله ناکله دا ګیله هم کوي چې په پاکستان کې څه کار روسیه او افغانستان بیرته اتهام پی واردوي، لکه څرنګه چې فرزنده تاسو هم وسویل چې په پاکستان کې دننه چاودنې خپله پاکستان کوي. خو کوم راپورونه چې ازادي راډیو لري د نړیوالو اژانسونو په استناد په لاهور کې چې مخکې کومه چاودنه شوې وه او نن چې کومه چاودنه شوې ده، د پاکستان اقتصاد ته ډېره سخته ضربه ده، ځکه چې لاهور د پاکستان زړه حسابل کېږي. نظر صاحب دوه دقیقې پاتې دي،
پاکستان د بلیک لیست یا د تور لیست څخه د وتلو یا د تروریستي شبکو په نامه باندې چې دی خطر لري چې د امریکا د خوا څخه به د یو داسې من په صفت باندې وپېژندل شي چې دوی د تروریستانو حمایت کوي، هغه ضربه در ډېر ډېره قوي ده.
خو البته چې زه و ته دا درکوو چې پاکستان د دې لپاره دا کوي، نو واشنګټن خو خامخا پې پوهېږي. نظر صاحب وخت هم په خلاصېدو
وخت خلاص دی، مایا صاحب نیم دقیقه وخت دارین اگر جنبندی بکنین، نیم دقیقه زیاد نیه که ما استودیو رو ترک میکنیم.
من سر گپ خود استاد هستم تا که سر پاکستان ما فشار اقتصادی نبریم. و سیاست پاکستان صادق نیست. پاکستان از وقتی که تشکیل شده با افغانستان روابط صحیح ندارد. تندین بار این دروازه بسته میشه و باز میشه. دیگه من به این فکر هستم تا که سر پاکستان ما تضاد اقتصادی بیاریم. ما همین مالی که داریم از پاکستان دیگه نه انگور نه آرد بگیریم، نه روغن بگیریم، نه دوا بگیریم، نه مریض رایی کنیم. دروازه های پاکستان
خود بخواهی میشه بند میشه. خب ایام تقریبا نظر عمومی مردم است که همیتون فکر میکنه منتاز سیاست یک چیز دیگه است که در عملی کار میتونه افغانستان یا نمیتونه. خب برای در قسمت دوم بازم صحبت داریم. تشکر مایر صاحب
مننه و ایوبی صاحب لطاسو هم مننه که و قلطوال صاحب تخم مننه که و جدری پروگرام که برخر اثر و سلام وخت اجازه نه راکوي. البته په راتلون کې ساعت کې به هم په داسې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان سره ډیر ارتباط لري. د ټاپی په پروژه باندې خبرې کوو. ځینې څېړونکو په دې باور دي چې کچرته د ټاپی پروژه بشپړ شي او دغه پایپ لاین له ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال کړي او هند ته انتقال کړي، نو ورسره کېدای شي چې په سیمه کې ثبات تضمین شي، د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي او د پاکستان او هند روابط بهتر شي. لکه څنګه چې مو پر روانه خبرونه کې هم دې ته اشاره وکړه چې د اروپایي هیوادونو من چې کومې شخړې وي هغه د اقتصادي راکړه ورکړې او اقتصادي روابطو له لارې هوار شي او نن دغه